برخه ذهنن جوړ وي، کاغه اقتصاد وي، کاغه مالی برخه وي، کاغه کار ولري، کاغه روزګار ولري، هغه نه وخت کولای سي. یو څوک سي د ذهنن نه ګډ وړ دی، روزګار خراب دی، اقتصاد خراب دی، په هیواد کې تعلیم نسته، نو زه په دې اند یم چې هغه هیڅکله نه وخت نسي راوړلی منځ ته. یعنی د بیګا وخورم سبا ته ایران یم، بېدندې یم، نو زه څنګه نوښت راولم؟ یعنی یو څوک مانه ولې د نوښت تمه وکړای شي؟ زه په دې نظر یم چې کله له هر اړخه یو ځوان ورغول شي، جوړ سي، هغه ذهن جوړ سي، مالی برخه قوي وي، فشار پې نه وي، دنده ولري، نو هغه به یو نوی نوښت حتما رامنځته کوي.
یو شمیر نور افغان ځوانان هم د عاشق الله په څیر ورته ستونزې لري، خو وایي هڅه یې دا ده چې په همدې سختو شرایطو کې تر خپله توانه خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، یو بدلون راولي. هغه که ډیر کوچنی بدلون هم وي دوی مثبت ګڼي. هجرت الله نیازی چې د کمپیوټر پروګرامونه زده کوي له همداسې ځوانانو څخه دی.
زما په اند او فکر باندې چې نوښت په ژوند کې ډیر زیات مهم دی، تر څو هر ځوان یا د ټولنې هر قشر یا هر وګړی ښه ژوند ولري، دی باید له نوښتونه پوره پوره استفاده وکړي او په ژوند کې ډیر مهارتونه ترلاسه کړي.
راځو د تاسو خپل ژوند ته که خبرې پې وکړئ راته، چې مثلا څه وخت د ژوند په کومه برخه کې تاسو دې ته متوجه شوي یاستئ چې باید نوښت راولئ؟
بالکل، د ژوند په هر برخه کې نوښت پکار دی، خصوصا کله چې موږ په دنده کې یو یا د یو هدف لپاره کار کوو، نو موږ باید له ډیرو نوښتونو استفاده وکړو. زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر حسان دی، ما بار بار دا کوښښونه کوم. همدا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم، د شپې ناوخته ده او په خپل مهارتونو باندې کار کوم، تر څو زما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي. یعنی هر ورځ زه له یو نوی ډول نوښت سره مخ کېږم.
که درته وایي چې اوس تاسو په کمپیوټر کې څه کوئ چې نوښت غواړئ تاسو راولئ؟
د چمپیونز ټرافي کې د آسټرالیا او انګلینډ ترمنځ یو ښه سیالي ترسره شوه او ما پر یو لنډ خبر ولیک، هغه مې خپل فیسبوک پاڼې نه هم نشر کړ، او تر څنګ په ورزشی برخه کې کم کامیابی وي، کم مهارتونو ته ضرورت و، هغه مې ترلاسه کړ.
که په یو رقم مخکې لاړ شي، ځوانان که درس برخه یې که د کار برخه یې، یعنی که شخصي ژوند وي که رسمي ژوند وي، څومره ژوند خسته کوونکی چې همیشه یو کار و په یو رقم؟
خوندوره پوښتنه ده. که چیرې موږ په یو ډول باندې مخ ته ځو، نو دا ژوند یو ډول خسته کیږي انسان ترې. که چیرې موږ د هدف لپاره په مختلفو لارو باندې لاړ شو، او یا د غوره ژوند لپاره له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو، نو ډېر ښه ژوند به ولرو غښتلي به اوسو.
هغه ځوانان چې وایي نه نوښت نشو کولای، زموږ مخه د افغانستان سیاسي وضعیت نیسي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایي؟
لومړی خو باید موږ په سیاسي کارونو کې هیڅ کار ونه لرو، په سیاسي فعالیتونو کې باید هیڅ موږ ونډه ونه لرو. ژوند او پرمختګ او د دې ترڅنګ هدف یو بېله لاره ده، یو بېله برخه ده. نو که هر ځوان غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي، په خپل مهارتونو باندې کار وکړي او خپل تګلارې تعقیب کړي، نو دوی کولای شي چې په ډیرو برخو کې په خپل تګلارو باندې په خپل مهارتونو باندې کار وکړي. او سیاست بیا یو جلا موضوع ده.
کراسو دي تاسو د ښوونځي دورې ته کله چې تاسو درس ویلې، څومره نوښت مو راوسته چې یو څه په نوې بڼه ښه او ژر زده کړئ؟
کله چې موږ ښوونځی لوسته، نو ما د خپل درس ویلو دپاره یو وخت ټاکلی و. ما به په قدم وهلو سره دغه د مکتب درس زده کوو، د مازیګر په ټیم کې یا هم د ماسپخین په ټیم کې، طبعا چې هوا نه ډېره ګرمه اوسي او نه ډېره یخه اوسي، او بل به مې د قدم په وهلو سره درس زده کوو. د دې تر څنګ به ما په کمپیوټر کې ځان ته شارټ نوټ راخیسته، مثلا د فزیک امتحان به و یا به د کیمیا امتحان و، نو ما به دغه خپل د ټول کتاب نه ځان ته شارټ نوټ راخیسته، هم د قلم په واسطه او هم د کمپیوټر له طریقه. دلته ما دوه مهارتونه په نظر کې نیولې، یو دا چې کمپیوټر کې هم زه ښه شم، او د دې ترڅنګ دغه در ځان ته شارټ کم او ښه زده کړم.
یعنی تاسو خبرو کې ښکاري چې نوښت دا و، اکثره کسان درس وایي، ځوانان په تیره بیا دوی یو چیرته ناست وي، آرامه چاپیریال لټوي، بیا درس شروع کوي، مګر تاسو قدم وهلو کې ځان ته د درس زمینه برابره کړه، غواړی همداسې یو څه وایي؟
دقیقا، بالکل.
که یو څوک وایي چې زه نسم کولای، نوښت نسم کولای، دا خبر سمه ده او که دای هڅه یې نه کوي؟
اغلې فرشتې، زه باید دا ووایم چې یو څوک وایي چې زه نوښت نشم کولای، زه ورته په خپل اصطلاح یا خپل نظر زما دا دی چې دا یو لټ انسان کېدلی شي، ځکه هر انسان که وغواړي نوښت کولای شي. او په اوسني عصر کې خو خصوصا ټکنالوژۍ ته کرا شو، امکانات ډېر زیات دي، خصوصا خصوصاً ځوان قشر سره، یعنی په هر ورځ کې په هر شیبه کې کولای شي چې له نوي نوښتونو سره مخ شي او خپل د ژوند هغه مهارتونه او تجربې پکې زیاتې کړي.
د ځوانۍ عمر څومره مهم ده دې موضوع ته چې په هره برخه کې ته تنوع ولري؟
ډېر زیات مهم ده. انسان چې ځوان وي نو طبعاً ځوان انرژي ورسره اوسي. په دې مرحله کې باید انسان ډېرې لاسته راوړنې ولري، ډېر نوښتونه وکړي تر څو په آینده ژوند کې ورته ډېر زیات پکار شي.
هره ورځ په څه فکر کې چې مثلا زه څه وکړم چې ماته ارڅ نوی او یو تنوع رامنځته کړي؟
زما خپل ورځنی ژوند خو په دې ډول باندې ما ځان تیار کړی دی. کله چې زه سهار له خوبه را پاسېږم د اوداسه لمانځنه وروسته، زه یو وړوکی کتابچه لرم چې دغه خپل ورځني فعالیتونه ځان ته شارټ لیست کوم چې زه باید نن کم کارونه ترسره کړم او کوم کارونه ته اولیت ورکړم. کله چې دا ځان سره شارټ نوټ کې ولیکم او یو کار ترسره کوم، نو په دې ډول باندې زما ژوند هم ډېر منظم دی او د دې ترڅنګ کم کارونه چې ضرور دي هغه هم ترسره شوي په ښه بڼه باندې او په زمین کې نوښتونه خپل رامنځته کیږي. ځکه چې سوشل میډیا نه هم استفاده کوو، انټرنیټ نه هم استفاده کوو، خپل ذهن نه ډېره زیاته استفاده کوو چې په دې سره زموږ مهارتونه، تجربې او ژوند پرمختللی کیږي.
یو شمېر دوستان دي په خوښه کې شته چې هغوی لکه څنګه مو چې مخکې په مرکه کې یاد کړل، همیشه یو نوښت مخکې روان دي او په نظر یې نسي کولای چې یو څه نوي کړي.
شته ډېری دوستان شته هغې د یو ډول پلټۍ کې راایسار دي، لټۍ به ورته ووایو چې د لټۍ له امله هغې نشي کولای چې په ژوند کې نوښتونه وکړي یا پرمختګونه وکړي. بس یوازې لنډه بهانه به همدا وي چې نه کېږي نو والله، یا ما سره امکانات نشته ده، په یوه لاره یا په بله لاره یا په یو بهانه یا په بله بهانه خپل ژوند ته نه غواړي چې نوښتونه پکې ترلاسه کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ ترلاسه کړي.
بیا کله چې تاسو د غو ژوند ته ګوري او بیا خپل ته څومره توپیر پکې وینئ؟ دا ستاسو همیشه په دې فکر کې یاست چې یو فعالیت ولري، یو تنوع ولري او دوست مو د تاسو په څیر نه ده؟ څومره فرق د تاسو دواړو په ژوند کې ده؟
دقیقا واضح فرق ده. موږ که ځان چیرته هغوی سره پرتله کړو نو ډېر فرقونه شته ده. یو خو په ورځني ژوند کې اکسرسایز یا تمرین هم زه کوم او د دې ترڅنګ زموږ فیسبوک پاڼه یا زموږ خپل فعالیتونه او الحمدلله د دې ترڅنګ تعلیمي لاسته راوړنې یا د تجربو له نگاهنه کوایو، ډېر زیات فرقونه شته په هره برخه کې چې دا واضح دي او دا موږ غوره نه بولو چې بیا خپل ملګري ته یا خپل دوست ته ځان شو غوندې کړو چې مثلا زه دغه مهارتونه لرم یا دغه تجربې لرم او تینه لري.
څومره تشویقوي مستقیم او غیر مستقیم چې هغه یې تاسو په څیر باندې فعال سي او کامیاب ژوند ولري؟
زه خپل ورته ځان مثال نه ورکوم، ورته وایم فرض مثال هغه فلان کې وګوره په سوشل میډیا کې چې فعال ځوان اوسي، سادات صاحب کوم یاد کو یو ځوان دی، کچیر تاسو فیسبوک پاڼه یا هم نور د یوټیوب چینل تعقیبول یا مثال لیدلې وي نو دغه یو مثال ورکو، یا ورته وایو چې هغه فلان کې ملګری وګوره، استاد وګوره، د پوهنتون استاد یا هم یو ښه خبريال یا ټولنیز فعال ور سره منشن کو چې ترسو د تشویق شې برخه ته او خپل ژوند کې نوښتونه وکړي.
په اخر کې به د تاسو یو نظر موږ ځوانانو ته ولرو چې دوی فکر کوي خای کله چې اقتصاد خرابېږي، کله چې سیاسي وضعیت د دوی په زړه نه وي، کله چې په ژوند کې نور غټ وړ جنجالونو سره دوی مخ کېږي، فکر کوي چې نور هر څه تمام دي، نو نه وخت سنه تنوع صحیح شي نسته په ژوند کې، د سې ځوانانو ته بعد تاسو پیغام څه وی؟
هغه ځوانانو ته زما پیغام داده چې په ټوله کې به وایو چې دوی بهانه کوي چې مثلا اقتصادي مشکلات دي، حالات یو طرف دي یا بل طرف دي، دا هر څه په خپل ځای باندې، خو زه به دا وایم چې حد اقل هغه خپل وس او توان کې چې تاسو څه دي، ځکه انسان تر خپل وس اګرام دا او کم امکانات چې تاسو سره په لاس کې دي حد اقل د نه استفاده وکړي. که په کومه پیمانه هم وي تاسو نه وختونه وکړي او حتمان هغه خپل ټاکلې موخه ته یو نه ورځ رسیږي، خو چیرې آرام په خپل ځای پاتې شي او په یو یا بل بهانه باندې ځان لدی وباسي چې نه کیږي اقتصادي مشکلات دي، هم زه فلانکی سره سیال نه یم، یا یو بهانه کوي یا بل بهانه کوي، زه وایم چې دا ناکام انسانان دي. خصوصا ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې د همدې وخت نه پیل کوي کوم امکانات چې په لاس کې لري، کله کې می په کومه پیمانه می تاسو خپل هدف ته لګ کار وکړئ تر څو یو غختل او له مهارتونو ډک ژوند ولري.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ.
کور مو ودان، له تاسو مننه چې موږ مو د مرکې وړ وبوللو.
عزیز الله عزیزی هم د منی چې په افغانستان کې ځوانان لګنو ناخوالو سره مخ دي، خو وايي بیا هم د نوښت او بدلون راوستلو لپاره هلو ځلو ته زمینه برابرېدلی شي.
یو انسان ځوان کېږي باید خپل په زندگی کې مختلف نوښتونه ولري. مثلا که یو کار کې دی بندیږي، هلته کار کوي، یو نوې طرحه جوړوي، په هغې کې ضرر کوي، نو دا دې نه مایوسه کېږي، دا خپل پالیسي دې تغیر کړي، یعنی خپل نوښتونه دې تغیر کړي. مثلا یو ځوان که کار کوي په یو ځای کې، یو اداره کې کار کوي، او دا ورته خسته کنه ده یا دا ورسره په زندگی کې سمون نه خوري، کولی شي چې هغه تغیرات راولي خپل په زندگی کې.
تاسو مثلا اول زده کوونکی وي، بیا لږ وروسته پانتون سو، مسلکی ژوند سه، څومره د خوښېدل چې همیشه نوښت ولري؟
اول نه کله چې موږ د مکتب نه خلاص شو د پانتون ته راغلو، همیشه هدف مې همدا و ټاکلی و چې همیشه په ژوند کې نوښتونه وسي. او ما چې کله شروع کړې ده په راسته او چپه لاس مې پېژندلی دی، همیشه په نوښتو سره وم، او نوښتونه ښه سړی خپل ځان ته خپله ایجادوي. نه تنها چې موږ په مطبوعاتو کې کار کوو، په څنګ کې هم نور نوښتونه موږ درلودل. مثلا موږ داسې اکټیویټیانې درلودلې، هغه کوم پروګرامونه چې فرهنګي و د ولسونو دپاره، محلي د خلکو دپاره، داسې نوښتونه خپل موږ ایجاد کول. او موږ زندگی دا اصلا خپله زندگی او نوښت دی. هره ورځ باید یو تغیرات سړی خپل ځان ته راولي. کله چې ته یو هدف ځان ته ټاکلی اوسي چې زه به په دغه کال کې څه وکړم، بل کال کې بسي، بل کال کې بسي، زما په نظر باندې رنګونه په زندگی کې ډېر اهمیت لري. سړی ځوان هم ساتي، سړی تقویه هم ساتي. نو که همیشه په یو لاره باندې روان اوسي، دا خپله د ژوند خسته کن کېږي. نو که کله ته تنا ژوند کې کار کوي، نو په څنګ کې او بل نه وخت چې هغه کې باید تفریح هم، چې ته تفریح وکړې، سیاحتو کې، ښځو کې، مناظرو کې وګرځي، طبیعي ژوند ته خپل ادامه ورکړي.
ځینې ځوانان په دې فکر دي چې په افغانستان کې په دوی باندې دا چې د ژوند کولو شرایط تنګ شوي دي، دوی نشي کولای په خپل ژوند کې نوښت ولري. له دې خبرې سره تاسو څومره موافق یاستئ؟
متاسفانه کوم حکومت چې په افغانستان کې دی، اوس هغه ځوانان چې هلته دي، هغه په زړونو کې چاربانونه دي، هغې چې غواړي چې نوي نوښتونه ایجاد کړي او نوي کارونه وکړي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. نوښت خپله کولی شو چې موږ وایو چې یو ارمان دی په زړه کې، کوم څوک چې دا نوي نوښتونه خپل په زندگی کې ایجادوي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. افغانستان کې تاسو خو ویلئ چې متاسفانه ښځینه ځوانانې چې دي، مثلا هغې ته خو هېڅ زمینه د دې مسایده نه ده چې حداقل هغه خپله روزمره هغه اولینکه زندگی ته یو تغیرات راولي. یعنې هغه تحصیلاتو ته د لاسرسی نه لري چې دوی هغه خپله حداقل هغه پوهنتون خلاص کړي او بل د هغې د زندگی په نوښتونو فکر وکړي.
تاسو د ځوانانو شخصي ژوند ته د لباس اغوستل دي، مثلا خپل په عامه خبر سټایل بدلول دي، دا څومره له رواني اړخه یو ځوان خوښ ساتي؟ په دې اکله باندې د تاسو تجربه څه ده؟
انسان ته عقل، مثلا زه مثال وایم چې یو موټر اخلي کنه، هغه موټر هم چې اخلي کته یو کال یا دوه کال تر درې کال پورې د سړی هغه رنګ داغي، اصلا که هغه وایي سوارز ونه لري هغه رنګ داغي ستاسو. خو متاسفانه زمینه د افغانستان ځوانانو د مسایده نه ده چې دا چینجز خپل په زندگی کې راولي، خپل پر رفتار کې د عقل نه وخت راولي. یو سروې دی و کې د خپل د زندگی چې څومره ما دوستان مانه لري شوي دي، څومره تر نږدې شوي دي، کولی شي چې دوی پکې یو تغیرات راولي خپل په زندگی کې، یو نه وخت راولي. نو هغه هم کېدلی شي د رواني لحاظ کې دوی ته ډېره ګټه من اوسي، او همدغسې که چا تاوان او قدرت رسېږي، لکه تاسو چې اشاره وکړله، خپل په لباس کې، خپل په پوشاک کې، خپل په درس کې، خپل په تعلیم کې، خپل په تجارت کې، په هر شي کې چې د زندگی روزمره قربانې سوالای شي، په هغه کې نوښت راولي چې په شرط زمينه ورته مساعده وي، دا ورته ډیره ګټور ده او مثبت اغیز لري په انسان.
په اخر کې ځوانانو ته باید تاسو ویل څه وی چې همیشه یو ډول د ژوند روان دی، که څه هم زمينه ورته مساعده سي، مګر یو ډول انګیزه دي نه لري چې هغه په خپل کلوړو کې، په خپل ژوند کې بدلون راولي. د څه یو کس ته باید تاسو خبر څه وی؟
زما کسانو ته چې په مغه عمله پلګه کې اول زینه کې وړل دي، متاسفانه هغې ته زما دا خواهش دی چې او دا مې ورته درخواست دی چې نه هغه بل زینه هم لري، نه زینه پی زینه، بالاخره کوم ستاسو چې کوم هدف ټاکلی هغې ته رسېږي. نو تاسو همیشه یو نوښت زندگی مه کوئ. نو همداسې چې کی جی نرسری لري، نرسری لومړی صنف لري، همداسې دولسمو پورې، بیا پوهنتون، بیا ماستري او دکتورا راځي، زندگی هم همدغسې، نوښتونه هم همدغسې دي. نو تاسو پلګه په پلګه مخکې لاړ شئ، یو ځای کې مه درېږئ، کوم ځای نه مایوسه کېږي، خو بل بخش شروع کړئ. نو زما خواهش همدا ده چې یعنی ژوندون د ادامه لري، او اس وخت مه مایوسه کېږئ، آخر هدف ته رسېږئ.
یو بل امله ځوانه چې نه غواړي نومې په خبرونه کې یاد کړو نوښت او پرمختګ د ژوند مهمه برخه ګڼي. هغه وایي افغان پیغلې کوای شي چې نوښت له خپله کوره څخه راپیل کړي. دا میرمن په پیل کې د نوښت او پرمختګ په ارزښت خبرې کوي.
په ژوند کې څه تنوع نه وي، په ژوند کې څه بدلون نه وي، یو ناوخته یو رقم ته ژوند انسان خسته کوي، انسان ستړی کوي، زړه یې له ژوند څخه توریږي. که انسان په هر محیط او په هر ملک کې څه وي، تنوع ته ضرورت لري، ناوخت ته ضرورت لري. انسان باید په خپله نوښتګر واوسېږي، خصوصا هغه باسواده قشر، هغوی تل غواړي چې بدلون راولي. بدون موږ څه وخت راوستلی سو څه ارزښت لري؟ ارزښت خو یې دا ده چې په ژوند کې مثبت اغیزه ډېر زیات لري، هغه په اقتصادي برخه کې، په ټولنیز، په عیسیتي برخه کې، د ژوند په ټولو اړخونو باندې مثبت اغیزه لري. او دا چې د انسان پوهه ډېرېږي، تجربه یې ډېرېږي، انسان دې ته هڅېږي، هڅول کېږي چې دغه برخې ته راغلمه، کار مې وکړو، که دا رقم ته کړم، که دغه بله ژبه ورسره زده کړمه، لیسانس مې کړی، د ماسټري ورسره وکړمه، نو دغه په بل نارمل اوتوماتیک په ژوند کې بدلون راځي، په ژوند کې نوښت راځي. د ژوند په چارو کې، د انسان په خواصو کې، په عادتونو کې، په کړو وړو کې، په ټولو کې بدلون راځي، البته مثبت بدلون راځي. که موږ نوښتګر اوسېږو، که موږ هڅه وکړو چې موږ باید په ټولنه کې څه رقم یا څه کار وکړو، څه هغه نه ده سوی یا هغه په ټولنه کې ارزښت لري، باید کار ورته وسي، نو هر انسان په هره برخه کې چې استعداد لري، طبعاً انسان غواړي چې زده کړه کړی وي، انسان غواړي چې بدلون راولي. د ژوند باید یو نوښت ورته ونه اوسېږي، په ژوند کې بدلون حتمي ده. موږ او تاسو که د انسان عمر ته ګورو، خپله د ژوند وای په یو حال نه، د ژوند د بدلېدو په حال کې ده. نو همدغه رقم ته انسان هم که په دې کې بیا سهم ولري، په خپله وغواړي چې په ژوند کې بدلون او ښه والی راشي، نو طبعاً تر څو چې یو انسان په خپله تصمیم ونه نیسي، یو انسان د خپلو سرنوشت لپاره فکر ونه کړي، نو د نوښت لپاره فکر نه کوي. او کله چې انسان د بدلون لپاره فکر وکړي، انسان د ښه والی په لور ځي، انسان دی بدلون په لور کوو غواړي، کوو نه غواړي زی، که موږ وو غواړو کوو نه غواړو، دا عمر په موږ تیریږي. سره قم موږ نور تنوع راولو، مختلف اړخونه زو خپل ځوان ته ورکو، ځوان خولي کو، خوشحالي ځان ته را پیدا کو، خوشحالي ول منزو، سوله ای ځوان څنګه وکړو، هغه وخت موږ کولای شو چې خپل په دې کې سهم ولرو.
بله، کراسو افغان جنو ته اوس دوی له مکتب او له پاندونه پاتې دي، په کور ناستې دي. تاسو د یوې ځوانې په صفت راته وایئ چې په خپل کور کې مثلا بدلون له څه نه شروع کېدی؟ کوټې له ډیزاین نه، د ټول کور له ډیزاین نه، د حویلې له ډیزاین نه، له څه نه؟ یوه نجلۍ په خپل کور کې څه ډول بدلون راولي چې که بیرون هر څه ورباندې بند دي، ادي اقل په خپل کور کې تنوع ولري؟
په افغانستان کې پنجونو باندې هر څه ودرېدلې. اوس که موږ ګورو په نارمل ژوند کې د نجونو ودونه ډېر سوي، د ناجوړیانې ډېر سوي دي. خو که وغواړو چې هغه شرایط څه رقم ته بدل کړو، بیا هم انسان کولی شي چې په هغې کې یو څه مثبت ژوند ځان ته جوړ کړي. ځان ته باید د حوصلې سره سره دغه خبره چې زه کومه په ما خپله ښه نه لګېږي، څومره سړی حوصله وکړي، خو بیا هم په مطالعې سره، یو مسلک ته په زده کړو سره، چې کوس مکتبونه بند سو، راسې څه رقم ته یو کوچنی بزنس جوړ کړو، څه رقم یو بل کار وکړو چې له کوره کېږي، تر څو چې په ژوند کې یو مثبت اغیزه راشي. مطالعه په هر کور کې کتابونه شته، کتابخانې شته، له بازار نه سړی کتابونه اخیستی سي. خو که اقتصادي اړخ ته ګورو، پوهېږو چې د نجونو لپاره واقعا سخته ده. دا خبرې چې موږ او تاسو اوس بحث ورباندې کوو، ډېره ډېره سخته ده. یو وخت کې به موږ لیکنې کولې د طالبانو د تېر نظام کې، کوچني ولو، مور هغه ورق کتابچې به یې بېرته پاکولې، موږ ته به یې په پنسل باندې لیکنه پیو کې چې بېرته یې پاکم، چې تاسو بیا بیا استفاده کوئ. نو دغه ته که موږ ګورو، دا خپل یو کوښښ، یو اڅوا د یو ښه ځوان لپاره، د دې لپاره چې موږ وهڅېږو، د دې لپاره چې موږ هم سواد زده کړو، هم اقتصادي بوج رانه شي، د یوې کتابچې څخه به موږ په بار بار استفاده کول. ځینې نجونې همدا اوس هم شته چې کارونه یې پیل کړي دي، خیاطیانې کوي، شخصي کارونه یې شروع کړي دي. همدغه یو نوښت ده. هغه که بیا د یو بلې نجلۍ د ژوند سره پرتله کوو، چې هغه بیخي همداسې ناسته ده، نو اسمان ته ګوري، په ناجوړۍ باندې هم اخته ده، روحي وضعیت یې هم ښه نه ده، طبعاً تاثیر کوي.
د کور تعزین کول، نوښت پکې راوستل، د مطالعې ترڅنګ، د درس ترڅنګ، د کار په برخه کې، د الو ځلو ترڅنګ، په کور کې بدلون راوستل څومره مثبت اثر لري د دوی په روان باندې؟
واقعا چې دا یو مثبت بدلون ده. اوس که موږ ګورو چې د په یوې کوټې کې ناست یو، تل ما دا کاټ یا توشک ما یو خواته یي، خو نه، که د بدلون پکې راولو، دا نه ده بدلون چې موږ بیخي د پوښونه بدل کړو، په اقتصاد اقتصاد باندې فشار راسي په مونږ اقتصادي فشار بمي نه مونږ کولای شو چې یو ورځ یو د خوب کوټه کو بل ورځ هغه نه بیرته میمنخانه جوړه کړو بلې کوټې نه هغه جوړه کړو د خوب کوټه جوړه کړو پردې چینج کړو د دې کوټې پردې وخلا هلته یې واچوو هغه پردې راوړو دلته یو عادي ګلدان هلته کېده یو میز هلته کېده دا د افغانستان کې ډېر د لاسي د ښایسته ښایسته ډیزاینی شیان جوړېږي څه د ښځو او د نجونو لخوا جوړېږي دغه عادي عادي شیان باندې مونږ کولای شو څه په ژوند باندې په خپل روحیه باندې مثبت بدلون په خپل روحیه باندې راولو زمونږ په ژوند باندې یو مثبت اغیز لري په ټولو چارو کې یو کتاب ولوستې بل کتاب نه راځي او داسې کس پیدا کړو چې هغه یو بل کتاب لري ورسره تبادله یې کړو نو دغه شیان ټول په ژوند باندې اغیز لري تازه هوا واخلو کوټې ته لمر ورکړو دغه ټول په ژوند باندې مثبت اغیز لري د انسان په روحیاتو باندې تاثیر لري په کور کې ورزش وکړو امکانات د سوشل میډیا سره که وغواړو له یوې زرې نه هم سړی استفاده کولی شي
بله کورنۍ د کور نجونو ته د کور هلکانو ته ځوانانو ته څومره د نوښت زمینه برابره کی څومره مرسته ورسره وکړي چې له کومو شیانو نه تاسو په دې توانیدلی سئ چې نوښت راولئ
نه 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 د تاسو د خبرو په تایید سره باید ووایم چې هو بالکل په دې کې کورنۍ اغیز لري ورور په خور باندې اغیز لري خور په ورور باندې اغیز لري په کور کې په ژوند کې چې یو انسان په دې پوهیږي که هغه نوی ځوان وي له اتلسو نه پورته وي چې زه په دغه کور کې صلاحیت لرم یا په دې کور کې د ما خبره اورېدل کیږي یا د ما کوم کار څه کوم د نورو توجه وړ یا د خوشحالۍ د وړ ګرځي دغه انګیزه ورکوي چې هغه بیا بیا ښه کار وکړي که یو موږ څومره تنبیه کوو او ښه خبره نه کوو هغه هماغسې لویږي ځان له نظره نه ورځي سهم نه اخلي په کور کې او کله چې مونږ ګورو چې هاته یو ماشوم غواړي خپل د خوب کوټې ته یا ځای ته تغییر ورکړي او وایي چې دغه پرده بدلوم یا عادي شی د کتابچه مې بدلوم دغه د لیکلو باندې ته مې بدلون ورکوم باید چې کورنۍ مور او پلار د اولاد څخه حمایت وکړي ولو که هغه پکې یو اشتباه هم وکړي یو کوچنی اشتباه هم وکړي میندې او پلارونه باید د خپل اولاد تر څنګ وي کله چې سړی پوه شي چې مور او پلار او مشر ورور او خویندې ما سره دي نو بیا هېڅکله انسان بې انګیزه کېږي نه هېڅکله انسان خپل هغه همت له لاسه نه ورکوي
درن دوستانو دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه فرزه کې چې یاست الله مو مال او ملګری
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 1501
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هر کله کوم نن په درسی ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو د نننۍ خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادې رادیو خبريږي د خبرونه په پایل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکارل ویږي او مري دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فلکي دو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په اووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا ولولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یوه برخه هم بیانیږي.
موضوع ژوندۍ موجود. حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسو په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نورو حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نورو حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپله دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندي موجود پایښت شونی دی. خو کچیرې یو سیستم په دغو سیستمونو کې پالچ او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندی موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسو په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې، دندر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زونې یا زڼې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البذر یا پټ زړونو لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ ته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشي او جوار، او بل دوه مشیمه نباتات. د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي. بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي. خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریښه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکه یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې دندرې یا ساکې شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. لدې زغ څخه پانی او غټي جوړیږي. دغه غټي غټي د نازکو او یو پربل پر نشوتو پانو څخه جوړ شوی دی چې د وځي ورسته یو لبل جلا او په پانه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړی لرونکو نباتاتو په برخه کې خونکي اته ویل د هغه نباتات دي چې زړی په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړی د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستا لولو. په درس کې بخونکو اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې به ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لمرنیو ژوندیو موجوداتو له ډلې څخه دي. پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دي. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپي دي او ځینې یې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې یې متروکا یا فلاجل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرښت لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیرې نوې لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیواناتو ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګۍ په لنډ ډول څېړو. د سار کودینا ټولګۍ مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي. درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بېلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګۍ. د دې ټولګۍ نوي یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتی جاردیا د وینې لرونکي نسناسي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول د سلیا ټولګۍ ده. د دې ټولګۍ غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګۍ. د پروتستا دا ډله هرکی غړي نه لري، بېلګه پلازموډیم دی. پلازموډیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
ونکی د پروتستا د بیان په دوام ځینی میکروبونه بیان کړل او دا مهم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستی او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له اته نیمو بجو تر نهو بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت خپرونه ته وګیاست. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. خون کې په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. د پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځواب یې
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو دپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به یې هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دوی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دوی ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنې پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اکزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر پشتي او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنا لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ چې دي ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یادو ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډیر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پشتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو یو دند د هډوکو دا چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکي زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دوی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمې یو ښه زمینه مساعدوي، منرالونه دلته زیرمه کیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات د دې سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او څلورم یو بل ښه وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټوله دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې وه هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بونمیرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټوله حجرې د دغه بونمیرو یا د هډوکو د مغز په واسطه جوړیږي. د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاست چې د هډوکي حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپل چې شي دي، کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوه د مرکبات څخه جوړ شوي دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپل اندازې فرق کلک وساتي. هډوکي پر دوه ډوله باندې دی، یا د دې خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی. یو کمپاکټ بون دی یا کلک هډوکي دی او بل اسپنجي هډوکي دی، اسپنجي بون دی. کمپاکټ بون څنګه دی؟ د هډوکي د نسج حجرې چې دی هغه ډیر ټینګ سره تړلې، ډیر سره راټولې او سخت سره مشتې یا متراکمې. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې وي. او خپل د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونو دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې د کمپاکټ بون یا د کلک هډوکي مثال ده، او د دننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی. د هډوکو ډولو تر ازو هډوکي څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي، خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي. نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي. دوهم لند هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي. دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي، دوه هډوکي دي. او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي. کړپندوکي سدي کلپندوکی د انسان د سکلیټ بل مهمه برخه جوړوي. موږ په وسر کې ویل چې هډوکی کلپندوکی او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي، نو کلپندوکی د غو څخه یو تر ټولو مهمه برخه شمېرل کیږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي ناستی، خو هډوکی ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدرو توان لري. هډوکی کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډېر کلک یې نیولې و، ډېر کلک یې جوړ کړی و. هغه د کتېدلو او د کژېدلو توان نه درلودی، مګر کړپندوکي چې دي هغه د کژېدلو توان لري، چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپل یو کړپندوکی دی د کتولو کژولو توان لري. دغه کړپندوکي د ځینو هډوکي په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود، نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کړپندوکي دي او بله برخه خونو هډوکي دي. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسیږي، نو بیا دغه هډوکي دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشرکي وه په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه ترسره کولی. د جوړښت او حرکت د نظره د درې ډوله لري، چې یو نه شورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نه شورې، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځایه سره نښول شوې ده، داسې معلومېږي لکه ګنډلې چې یې. دغه مفاصل چې دلته موجود دی نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شورېدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیان یې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کیږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کیږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شورېدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي. او دوی د هډوکو سره د لیګامنټونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي ناست دی د هغه سره نښلول شوی دی. د دغه بندو په مابین کې ساینوویل فلوید یا ساینوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوکو د ښویېدلو د هډوکو ښویېدل اسانوي او د استقاق کچه راکموي. په عکس کې تاسو وګورئ، ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په فرصت باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري، سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل رامابینځته کیږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شورېدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما وویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوکو سره مشتول کېدي، او یا هم د لګنې خاصرې. دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمې اندازې پورې حرکت ورکولی شي. او بل په پوره ډول سره شورېدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي، او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولی شي. د شورېدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانې دي، یو پندوس کې او کاسېته ورته بندونه دي، او دوام چپراس ډوله بندونه دي. کاسېته ورته بندونه په دې خاطر باندې هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند ټوله پښه د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنې خسیرې د یو هډوکي سره نښلول شوی دی چې 360 درجه حرکت کولی شي. یعنی هم مخته هم شاته او هم راسته او چپه بغل ته حرکت ورکولی شو. د کاسې شکل په دې خاطر باندې جوړ کړی دی ځکه چې د هډوکي دغه برخه په داس یو برخه باندې ننوتلې ده چې هغه خپل یو کاسیت ورته ساختمان لري. او دوهم چپراس ډوله بندونه دي. تاسو ښه پوهېږئ یو دروازه چې کله چپراس ولري هغه فقط یوې خواته خلاصیږي. نو د ګوتې د کوچني بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای، فقط د مخ خواته حرکت کولای شي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د اوم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دنده ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي، او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، درسی ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
هیله ده چې نننی درس سره د ښوونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسی ساعت خپرونه همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسی دا خپرونه اوری او دا خپرونه لتاسی یا ستاسی د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio